سې لاس بجې دې د ازادي رادیو خبرونه اوري اسمت سارواليم په فایل کې مورابولم د دې سات خبرونو ته طالبان وای په مشهد کې د افغانستان جنرال کنسول تر 15 کلن ماموریت وروسته لکاره لیریا او کابل ته خوشتل شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پانه کې ویلي چې د عبدالجابر انصار د دندې پای ته رسیدا په ډیپلوماټیکو او کنسولي چارو کې د ویانا د کنوانسیونونو مطابق عمل دی. په اعلامیه کې د اسناد او شواهدو لوړاندې کولو پرته ښاغلی انصار په خپلو کارونو کې د شفافیت په نشتون او د کنسولګرۍ د عوایدو په ټولولو او خلکو ته د کنسولي خدماتو په وړاندې کولو کې په غیر مسؤلانه دخالت تورن شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان تیره پنجشنبه ویلي وو تهران د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو تمه لري چې په مشهد کې د افغان کنسولګری د کارکونکو هر ډول بدلون او تبدیلی د منل شویو نړیوالو میتودونو پر اساس وکړي. افغاني سرمیاش ټولنوي د څو هیوادونو ډاکټرانو د افغانستان په لویدي زون کې د سترګو په سلګونو ناروغان معاینه کړي دي. په لویدیس کې د سرې میاشتې ټولنې عملیاتي مشر مولوي محمد آصف صدیقي رسنیو ته ویلي چې پرون او ورځ مورس د سترګو شاوخوا 2000 ناروغان معاینه او 15 نور عملیات شوي دي. اتلس ډاکټران چې د سعودي عربستان او پاکستان دي په وروستیو کې د افغانستان لویدیس ته تللي او د سرې میاشتې ټولنې په مرسته د سترګو د ناروغانو په درملنو کې همکاري کوي. په غور ولایت کې د طالبانو چارواکو د جام تاریخي څلی په شاوخوا کې د استحکاماتو د کار د پیل خبر ورکړ. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست پرون ویلي چې د دوی یو پلاوی د دغه څلی چې په وروستیو کې شاوخوا د سیل اوبو نیولې وه وضعیت ارزولی دی. د طالبانو په اعلامیه کې نه دی ویل شوی چې د جام څلی په شاوخوا کې د استحکاماتو کار به دقیقا کله بشپړی شي. دغه 15 متره دنګ څلی چې څباندې 800 کلن دی د اسلامي هیوادونو د تعلیمي ساینسي او فرهنګي چارو بنسټ ایسیسکو او همدارس د یونسکو د لرغونو میراثونو په فهرست کې شامل دی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډلې نړیوال جام سیالیو ته پوره چمتووالی نیولی دی. دغه بورډ په وینا د کرکټ ملي لوبډلې پوره تمرینونه کړي. نړیوال جام ته تر روانېدو مخکې ځینو لوبغاړو د هند په غوره لیګ او ځینو نورو په کابل کې د قوشتې پی په ملي شلو اوره جام کې لوبې وکړې او تجربې ترلاسه کړې. د کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سعادت پرون ازادي رادیو ته وویل د کرکټ ملي لوبډلې ویست انډیز ته له رسیدو سره سم تمرینونه وکړل.
افغان لوبډلې خپل بشپړ چمتووالی نیولی او ان شاء الله راتلونکي نړیوال جام کې به د افغانستان په ګټه باندې ښه سیالي ترسره کړي.
د سشکال په نړیوال شلو وره جام کې به د افغانستان لومړۍ مسابقه را روانه سه شنبه د یوګاندا په وړاندې وي. په ایران کې ځینو رسنیو پرون خبر ورکړ چې د دغه هیواد چارواکو د دوی په اصطلاح د شیطانی شبکې پر غونډې د چاپی په نتیجه کې 15 تنه نیولې دي. دغه کسان چې یو درشې نارینه او څلور ښځې دي توقیف ځای ته استول شوې دي. په راپورونو کې ویل شوی چې دغه کسان په جنوب لویدیز ولایت خوزستان کې وروسته له هغه ونیول شول چې لومړی پولیسو د راغونډېدو موقعیت تثبیت کړ. د ایران اسنا خبری آژانس راپور ورکړ چې د دغو مشکوکو کسانو د غونډېدو په ځای کې د شیطان د عبادت نښې او سمبولونه الکول او نور نشه یي مواد نیول شوي دي. د لبنان افراطي ډله حزب الله وایي د لبنان د جنوب پر فضا یې د اسرایل یوه بی پیلوټ الوتکه نسکوره کړې او د اسرایل پر یوه پوځي اډه توغندي وشتې دي. دا څرګندونه داسې وخت شوي چې تر دې 2 ساعته مخکې د اسرایل یوې بی پیلوټ الوتکې په لبنان کې په یوه حمله کې یو تن وواژه او ځینې نور ټپیان کړل. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د خبر لمخي حزب الله ډلې چې ایراني ملاتړ کوي پرون شنبه په یو بیان کې وویل چې د دوی جګړه مارو د اسرایل یو هرمس 900 کوچاف دوله بي پيلوټ الوتکه نسکوره کړې ده. او د انډونیزیا ولسمشر وایي چې ارتیاوی هیواد یې تیار دی چې په غزه کې د اوربند نافذي دوله لپاره خپل 16 ساعتي پوزیان ولې شي. پرابو سوبیان تو پرون شنبه په یو خبری کانفرنس کې وویل په غزه کې د اوربان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن وړاندیز پر سم لوري یو ګام دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو، مصر او قطر په ګډون ځینې هیوادونه هڅه کوي چې په غزه کې د اوربان د ټینګښت لپاره هلې ځلې منسجمې کړي.
د ازادۍ رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره یم او تاسو له وی متفاوت زاویې د ازادۍ ځانګړي و مورس خبرونه ترابول. نن مو د چین له هغو روباټیکو سپیو خبروم چې وسلی هم ګرځول شي، حمله هم کوي او کشف هم. په همدې چین کې د مصر د اهرامونو په څیر غرونه هم در باندې ګور. مولدي مهم خبروم چې د امریکا ناسا ادارې لزمه کې څلويخ نوري کال لري پرته د ځمکې په څیر بله سیاره هم کشف کړې ده. کابل کې بیا د سیمې په کچه بې ساري تجارتي کمپلیکس جوړېدو نه هم درته احوال لرم او د پی ټی ایم د بیا راپورته کېدو خبرې هم شته. خو تر هر څه لومړی د افغانستان د مهمو سیاسي مسایلو د سر ټکی. پر افغانستان د روسیې او امریکا چنه بازی. پوتین ویلي طالبانو سره اړیکې واړتیا ده. امریکا ویلي کوم په رسمیت وپیژندل ناوړه پیغام به ولري. بایدن بیا افغانستان د امپراتورۍ او حاضرې بللې.
طالبان څه وایي؟ طالبان البته چې خوشحال تشویقی چې د کمونیستي ملت څخه احتمالا وایستل شي، خو هغوی ته دا پسند نه کوي. هغوی غواړي تر څو د یو دایې په حیث د حکومت په حیث پسند شي.
د دوهې را روان کانفرنس کې د طالبانو د ګډون سوالیه. طالبانو یو وار بیا د غونډه کې د خپل شرطونو په منل کې دوه ټینګار کړی دی. خو د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکزی د کانفرنس کې د ګډون شنه اشاره ورکړي
دا چې د طالبانو د خارجه وزارت څخه ضد او نقیز خبرونه راوځي. کله وایي مرځو د تم لا تړلې ده، بیا وایي ټول د کندهار څخه اجازه وسی. زه فکر کوم چې دا خپل دا شوی چې د طالبانو ترمنځ اقدار په کندهار کې دي او چې د کندهار شیخان فیصله کوي هغه بکیږي.
خو چونه کومې منډې راموندي چې دوی شروع کړي دي مخکې د غونډې نه، د هغه کې دا سیخ کاری چې دوی کوشش دا کوي یو څه او اطمینانونه هم ترلاسه کړي دي چې دا غونډه به وشي او طرفین به پکې ګډون وکړي. کومه ناسته چې طالبانو خپل په منځ کې وکړه، یعنې کمیسیون سیاسي د مولوي عبدالکبیر تر مشرۍ لاندې، هغه کې دا تصمیم ونیول شو چې ګډون په هر صورت زموږ په ګټه دی او ګډون باید وشي.
د افغان ترک ترمنځ په ډیپلوماټیک پاسپورت د تګ راتګ لغوه. ترکانو د جمهوریت سره کړې هغه هوکړه لیک تعلیق کړ چې له برکته طالبان هم بي ویزي په ډیپلوماټیک پاسپورت ترکیې ته تلل او راتلل.
معمولا دا ډول پریکړې کله چې دولت ترسره کوي نو د دې اصلي دلایل کله امنیتي مسایل وي، کله ډیپلوماټیک اړیکې وي، او کله هم د یو هیواد په بهرنۍ پالیسي کې د بدلون له کبله دا ډول پریکړې ترسره کیږي.
او په کندهار کې د شالیمار تاریخي میلې پیل. دې میله کې به 15 ورځې له شاوخوا سیمو ولایتونو راغلي پهلوانان غیږی نیسي او عام خلک به په باغونو ګرځي یا به په توتانو خولې خوږي.
د هر ځای خلک راځي، د هرات راځي، نو درې ورځې دلته غیږ ایسته کیږي. بعد درې ورځې بیا د توتو میله ده، خلک د سربند ته ځي، ودالیه ته ځي، ودا باغو ته ځي. 15 ورځې دا میله کوي. دغه 15 ورځې په کال کې یو وار دوی راځي.
موږ د سپین بولدک سره راغلي یو دلیه د تفریح دپاره. په دا باغ کې دلیه غیږ دي، د شالمار میله ده. تقریبا 15 ورځې پورې موږ دا میله کوو، دلیه تفریح کوو.
بیا هم ستړي مشي. تیرونه افغانستان د نړۍ د دوه زبرځواک قطبونو روسي او امریکا د رهبرانو په څرګندونو کې یاد شو چې له څو کال راهیسې د سیمې د دغه هرشوي هیواد په اړه د چنبازې او نوی بحث پرانیسته دی. د ولادیمیر پوتین په شمول تیرونه د روسانو دریو چارواکو له طالبانو سره په تعامل د ټینګار ترڅنګ ویلي له خپل تور لسنه د دغه ډلې د ایستلو په تړاو اقدامات نهایي کېدو ته نږدې شي ویدي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ازبکستان ته د سفر په ترڅ کې لا دا هم ویل چې طالبان یو واقعیت دی ورسره اړیکې ساتلې و اړتیا ده. په داسې حال کې چې کابل لپاره د روسانو استازی او د روسیې خارجه وزیر تر دې وړاندې خبر ورکړی و چې له تور لیست نه د طالبانو د ایستلو راپور ولسمشر پوتین ته د تایید لپاره ورکړل شوی دی. خو د امریکا د امنیت شورا بیان جان کربی بیا ګوتڅنډنه کړې ده چې طالبانو تر اوسه هیڅ ژمنه نه ده عملي کړې او که طالبان د روسانو لخوا په رسمیت وپېژندل شول نو دا به ناوړه پیغامونه ولري.
داسې ښکاري چې په ډېر احتمال چې دا فیصله به مثبته اوسېږي او طالبان به د دغې نوملار څخه وویستل شي. ښکاره وه چې د روسیې فدراسیون د هماغه پیل څخه یعنې کله چې طالبانو کابل ونیوه یا را داخل شول په هر ترتیب په دې تعامل په ترڅ کې روسیې خپل سفارت په کابل کې وساته. روسیې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپاره. یعنې دا اړیکې مخ په پرمختیا وي که هغه ځینو سیاسي چارو کې وي، په اقتصادي ځینو مسایلو کې وي، که حتی ویل کېږي چې په امنیتي نظامي برخو کې هم ځینې خبرې اترې د دوی په منځ کې شوي.
دلته څو خبرې دي. یو خدا ده چې په عین وخت کې د امریکې ملي امنیت په دې برخه کې روسیې ته یو تهدید وکړ، اختار ورته ورکړ او وی ویل چې که چیرې روسیه طالبان په رسمیت وپېژني او هغوی له تور لیست یا د تروریستانو له لیست څخه وباسي نو دا به ناوړه پایلې ولري، هم د مرکزي آسیا لپاره، هم د روسیې لپاره، هم د اړوند هیوادونو لپاره چې د افغانستان په شاوخوا کې قرار لري یا د افغانستان په ګاونډ کې دي. دا په دې معنی ده دا چې د اوکراین جګړه مستقیما د اروپا په اقتصاد او په اروپایي هیوادونو باندې چې اکثریت یې د ناټو غړي دي د هغوی په اقتصاد او په صلح او په امنیت او په ټولنیز ژوند باندې ناوړه اغیزې درلودې، نو د اروپا لخوا هم په امریکا باندې فشار ډیر ده تر څو دا جګړه چې په اوکراین کې جریان لري دا یو ځل بیا آسیایي نورو آسیایي هیوادونو ته انتقال کړي او د دوی کوښښ دا ده چې دا جګړه بیرته افغانستان یا عراق یا سوریه داسې هیوادونو ته انتقال کړي چې اروپا ته پکې له نږدې څخه خطر او تهدید شتون ونه لري.
بل خو تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایدن د کینیا له ولسمشر سره په لیدنه کې ویلي افغانستان د امپراتوریو هدیره ده او د دغه هیواد متحد ساتل له امکانه لري خبره ده. د جو بایدن په وینا د محل پرته لدې چې افغانستان کې پوځونه ووسی په یاد هیواد کې داعش د وسلوالو د مخنیوي لپاره نورې لارې هم شته، خو دا جزئیات ورنه کړل چې امریکا افغانستان کې دم ګړۍ له کومو لارو د داعش په ضد استفاده کوي. بلخوا د طالبانو تر څنګ افغان سیاستوالو د بایدن څرګندونو ته غبرګونونه ښودلي او یو شمېر سیاستوالو بیا د امریکا په تړاو خپلې پخوانۍ ویناوې بیا شریکې کړي دي.
دا چې بایدن وایي چې امریکا کولای سي چې د لیرې افغانستان وڅاري او القاعده را مهار کړي، د دې مطلب دا دی چې امریکا په سیمه کې حضور لري. امریکا ډرون د افغانستان پر سر باندې یا په آسمان کې چکری وهي او که چیرې خطر احساس او په دې پوه سي چې د القاعده یا د داعش مشران په یو ځای کې موجود دي، امریکا د دې قابلیت لري چې هغه د منځه وباسي، لکه الزواهری چې په کابل کې ووژي. د بایدن دغه استدلال دا وایي چې شوس چې موږ راووتلو د افغانستان څخه نور موږ هلته په شکل نه یو او موږ کولای سو هغه مشکل چې د داعش او د القاعده کنټرول وو هغه هم د ډرون د لارې وکړو، او هم دغه پیسې چې طالبانو ته ورلیږي دا هم یو نو رشوت دی چې طالبان ته ورکوي چې طالبان په دې برخه کې ښه اقدامات وکړي او د داعش نغی وباسي، او طالبان هم په دې کې خپل شخصي منافع ګوري چې داعش ختم کړي، ځکه داعش د دوی لپاره یو جدي خطر دی.
طالبانو بالاخره د خپل تیر دورې په څیر د روغتیا وزارت څوکۍ هم د یو ملا ډاکټر په ځای یوازې ملا ته ورکړ چې خپل د طالبانو ترمنځ او د عامو افغانانو ترمنځ بحثونه پارولې دي. قلندر بعد چې د ډاکټرۍ تر څنګ مدرسو کې زده کړې کړې وي او لوسته طالب وو، پر ځای یې د طالبانو د زعیم لخوا د کورنیو چارو وزارت اوسنی مرستیال مولوي نور جلال جلالي د عام روغتیا نوی وزیر ټاکل شوی. ځینو فعالانو دا کټ مټ د طالبانو د لومړۍ دورې په څیر اقدام بللی، خو یو شمېر طالبانو او نورو فعالانو بیا ویلي قلندر عباد په فساد ککړو، هغه ټکی چې قلندر عباد یې په اړه لا تر اوسه سپیناوی نه دی کړی. د طالبان یو فعال نظر محمد مطمئن لیکلی د قلندر آباد پر ځای د بل کس ټاکل به روغتیا وزارت کې 50% اوسنۍ ستونزې حل کړي. خو افغان پخوانی ډیپلوماټ نجیب الله ننګیال بیا لیکلی قلندر آباد لري شوی نه دی، بلکې هغه د ډیرې سرمایې له جوړولو وروسته په خپله نور نه غوښتل دندې ته حاضر شي. خود روغتیا برخی پوهان او د افغانستان د عام روغتیا وزارت پخوانی چارواکي د طالبانو په دغو نوي وګمارونو نیوکه کوي او وایي چې افغانستان یو کمزور روغتیایي سیستم لري او د دې سیستم د مدیریت لپاره باید چې د اړوندو زده کړو درلودونکي او با تجربه کس وګمارل شي.
د عام روغتیا وزارت لپاره د یو غیر شخص مسلکي شخص ګمارنه په نړۍ کې یو معمول ده، لیکن فرق دا ده چې هر کله یو غیر مسلکی شخص د عام روغتیا وزارت پر اس کې راځي نو د موین نیول تر لاندنی پرسنل پورې چې کوم یو کلینیک په لیول باندې کار کوي ټول مسلکی کسان دي او یو ثابت سیستم موجود دی چې د دې مثال په هند کې شته، د دې مثال په پاکستان کې شته، د دې مثال په لندن کې شته، د امریکا کې شته، په ټولو ځایو کې د پارلمانونو لخوا نه چې کوم کسان ورځي، لیکن متباخي ټول سیستم ثابتي او ټول پرسونل مسلکي. دا چې په افغانستان کې یو غیر مسلکي شخص ګمارل شوی د دې لپاره بهترین یو چانس لري، یو ډېر ښه فرصت دا لري چې کوشش وکړي په سیستم کې د موینده نیولې تر کتنی پرسونل پورې چې کوم یو ارزښت خدمات صحیح کوي ټول مسلکي کدرونه راجذب کړي، سیستم ته راولي او ارزښت خدمات وکړي تر څو روغتیایي سیستم بهبود پیدا کړي. دا یو ډېر ښه فرصت دی ځکه چې د پخوانم ډېر کدرونه د دې سیستم نه ایستل شوي دي، د هغې وظیفې غیر مسلکي کسان ته ورکړل شوي دي. په همدې لحاظ دی چې نړیوال هم اعتبار نه کوي او روغتیایي سیستم هم اوس د ډېر لوی چالش سره مواجه دی، شفاخانې د رکود سره مواجه دي. که چیرې واقعا زمونږ ټول سیستم کې روغتیایي کادري پرسونل او مسلکي پرسونل ځای په ځای شي، که زموږ وزیر غیر مسلکي هم وي پر سیستم دومره اغیز نه کوي.
بلغاړه د ترکی حکومت د افغانستان له جمهوریت نظام څخه طالبانو ته په میراث پاتې هغه تړون تعلیق کړ چې لمخې د افغانستان د ډیپلوماټ پاسپورت لرونکو لپاره ترکی ته په تګراتک کې ویزه شرط نه و. د رجب طیب اردوغان د نهمه غړ فرمان د درېم مادي په اساس به د ترکی حکومت د روان جوزا میاشتې له 12 مینه په دې تړون نور عمل نکړي او د ترکی چارواکو په شمول به طالب چارواکي هم اړوي چې له دې وروسته ترکی ته او د ترکی چارواکي افغانستان ته د سفر لپاره ویزه واخلي. ترکانو د دغه تړون د لغوه کولو علت نه دی ویلی، خو په دې وروستیو کې د طالبانو د خارجه وزارت له لارې دغو پاسپورټونو ته د ګڼو طالب مشرانو د کورنیو غړو لاسرسی پیدا کړی او ترکیې ته یې سفرونه ډېر شوي وو. داسې راپورونه هم شته چې د افغانستان د جمهوري نظام له ډیپلوماټ پاسپورټ نه د طالبانو ګڼو غړو ترکیې ته د تګ استفاده کړې او بیا له هغه ځای اروپا ته تښتېدلي.
توانونه طبعا همدغه دي چې یو ډیپلوماټ له دې وروسته مجبور ده چې د بیوروکراسي هغه ټوله پروسه تعقیب کړي تر څو د یو هیواد ویزه ترلاسه کړي. یعنی دا کار د بیوروکراسي دا پروسه وګدوي او تر څنګ د ډیپلوماټ لپاره د سفر کولو مصارف ډیروي. معمولا د دې پریکړې لوی توانونه به د افغانستان لپاره خاصتا دا وی چې د افغانستان ډیپلوماټیک ماموریتونه چې هغه یې باید په ترکیه کې تر سره کړی د هغه یې د خند او ځند بایس ګرځيږي او د دې ترڅنګ طبي خبره ده چې د افغانستان د اوسنی نظام او د ترکیه جمهوریت دولت ترمنځ هغه ډیپلوماټیکي اړیکې کمرنګ او به خوند کوي چې دا د افغانستان د خلکو په ګټه نه دی او توان خلکو ته رسیږي. دا چې ولې د ترکیه جمهوریت دولت دا پریکړه کړې ده یو دلیل دا هم کېدلی شي، البته دا د ګنګوسو په اساس باندې چې ځینو ډیپلوماټ پاسپورټ لرونکو اشخاصو له یادو پاسپورټونو څخه ناوړه ګټه اخیستې ده او بالاخره د ترکیه جمهوریت دولت دې ته مجبور شوی ده څو داسې یو پریکړه وکړي او له طالبانو سره هغه توافق چې په 2001 کال کې د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت او د ترکیه جمهوریت دولت ترمنځ امضا شوی و هغه له منځه یوسي.
او که څه هم په دې وروستیو کې طالبانو سره لیدنو کې ګڼو بهرنیو چارواکو دوی هڅه ولي چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوهې را روانه درېمه ناسته کې ګډون وکړي، خو دا ځل هم طالبانو لا تر اوسه پورې د هو او نه ځواب نه دی ورکړی. تر دې وړاندې د طالبانو رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر د تیرې ناستې په څیر یو وار بیا ټینګار کړی که شرطونه ومنل شي نو دوی به ناسته کې ګډون وکړي. اوس هم طالبانو واضح څه نه دي ویلي، خو د خارجه وزارت د ویان له قوله راپور ده چې د دوی د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز له نړۍ سره د دوهې د دریم کانفرنس له لارې د تعامل د ټینګولو په پایلو باندې کانفرنس جوړ کړی. دغه بحث کې د طالبانو د ستراتیژیک مطالعاتو مرکز رئیس ذاکر جلالی ټینګار کړی ده چې د دوهې د لومړۍ او دویمې غونډې په پرتله په درېیمه غونډه کې د جوړونکو او کوربانو په تعامل کې مثبت بدلون لیدل کیږي. جلالی زیاته کړي د دوی حکومت له نړیوالې ټولنې سره تعامل غواړي، خو دا تعامل د په وینا د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ دینی او ملي ارزښتونو د حیثیت په بیان نه غواړي.
که چیرته د دوی دغه شرایط ونه منل شي او دوی لاړ نه شي، نه تنها چې دا غونډه به ناکامه شي خو د دې پایلې به بیا ډېرې خراب وي. پایلې به یې دا وي چې د ټامبست ناستې په پاکستان کې، په قطر کې او په ترکیه کې او د هندوستان سره داسې بریښي چې شاته بل پخلی هم روان دی. هغه دا دی چې که چیرته غونډه ناکامیږي نو په هغه صورت کې دوی باید څه وکړي، په هغه صورت کې فرزند اسلامي امارت په مقابل کې کوم حرکت لازم دی، څه شی باید وکړي چې هغه سیاسي، اقتصادي او نظامي کمی وبوي، اولیت به کمی و. زما په نظر امریکایان اولیت سیاسي او اقتصادي ته ورکوي نه نظامي ته، اما پاکستانیانو نظامي اولیت ورته ورکړی دی او په دې رقم سره مشکلات د افغانستان په اسلامي امارت لپاره به زیات شي.
که چیرې طالبان په دې کې ګډون ونه کړي، زه فکر کوم چې دا طالبان نور هم په زیان تمام شي. طالبان به سرټنبه معرفي شي، طالبان به په جهاني ټولنه کې لا منځوي شي چې دا صلح نه غواړي د افغانانو سره، دا نه غواړي چې د افغانانو سره خبرې وکړي، دا غواړي دغه سې وینساري حکومت ولري، لهذا نور به هم منځوي شي. او که چیرې طالبان احیانا اشتراک وکړي، په دې ګډون وکړي، هغه کې هم خطرات شته. هغه په دې معنی چې یو خدای دی چې دا مني چې په افغانستان کې مشکل دی، بین الافغاني مشکل دی او دا باید حل شي، او دا طالبان تر اوسه پورې دا کار نه دی کړی. او دا به هم څه چې خلک شکایت لري، یعنی دا چې دوی د افغانانو سره د نورو سره ګوري، دا په خپله پر دې باندې دلالت کوي چې مشکل دی، مشکل څه بین الافغاني. نو طالبان هم دغه د پان او د پړنګ تر منځ راګیر دي، وګورو چې کنداري شیخان بیا څه فیصله کوي.
او سمجه واری کندار ته سرور خاره کو حالت د 15 ورځې لپاره د شالمار تاریخي میله پیل شوی او له شاوخوا ولایتونو نه ورته زرګونه خلک ورټول شوی. د میله هر کال ارغنداو کې د توتانو د موسم پر رسیدو جوړیږي او د هرات، بادغیس، اورزګان او نور ولایتونو په شمول د غوسیمو خلک ورته زیات راځي چې له روانو اوبو نه ډیر لري د ژوند لپاره اړولې دي. دا میله د افغانستان د بنسټګر احمد شاه ابدالي له وخت را پیل شوی چې لا هم هر کال زرګونه وګړي پکې ګډون کوي. تاریخي روایتونه ښیي کله چې احمد شاه بابا د خپل سلطنت پر مهال لاهور فتح کړ نو د یو څو ورځو لپاره د لاهور په شالیمار باغ کې له خپلو پوځیانو سره پاتې شو. د احمد شاه بابا سره په پوځ کې د کندهار ښار شاوخوا سیمو اوسیدونکي پوځیان هم وو. دوی احمد شاه بابا ته وویل په کندهار کې زموږ سیمې دښتې او شاړې ځمکې دي چې د میلې او تفریح ځای نه لري، نو په دې لحاظ یې هیله ترې کړې وه چې ورته د میلې لپاره یو ځای ورکړي. نو احمد شاه بابا د یو فرمان له مخې بیا د دوی او د سیمې اوسیدونکو لپاره د کندهار په ارغنده ولسوالۍ کې د بابا صاحب له زیارت نه نیولې تر مرنجان کلي پورې د شالیمار په نوم یو میل ځای وټاکه. سکال په دې میله کې د ارغنداب د باغونو، ډالې بند او خوږو توتانو د شوقیانو تر څنګ د شاوخوا ولایتونو لوی پهلوانان هم خپلو منځو کې د زور ازمایلو په نیت راټول شوي او درې ورځې یې سره د غیږ نیونې سیالۍ وکړي، خو میله به 15 ورځې روان وي.
کال کې دا وخت جوړیږي دا میله د دا پهلوانانو لپاره څه پرسیات دی د ایرات سمراجي د کندهار د مختلفو ولسوالیو سره ځلې کسبین بولداکو داسې پنجوای ولسوالۍ د سپیروان خلک دی دا د لیراج د غیژ د دغه د پارملې د پارو د لیخ په غیژ باسي
تخت خپل ولسوالۍ ما دلته د شالمار میله ده. دغه د شالمار میله چې دا تقریبا چې زمرش پنځه لري ادمنه کګان دا هغه وخت ده د جې وخت ډیر به مخکې ډیر وخت کې د میلې چې د شالمار میلې په نامه باندې دغه میله جوړیږي.
میله خو ولا ډیره ښه خوندوره میله ده. پخوا خو چې ټول خلک وو ټول راکلل نو اوس بس څلور پنځه ورځې بس شیخ غیږي دي او نن د غیراتیان هم راغلي دي. نو د کندهاریانو د غیراتیانو غیږي دي ډیر شیخ یې جوړوي. سږ کال د کندهار ولادت سم راغلي دي، د بادغیس سم راغلي دي، د هرات سم راغلي دي، د سپین بولدک ولسوالۍ څخه هم راغلي دي.
بلا دا د غیږي د ځوانان دي شوب سوي دي. بلا دا ښه ښایسته غیږي دي د هرات ولایت د کندهار ولایت غیږي دي. نو بس ګرد ځوانان خوشاله دي.
شالمار میله نو پنځلس ورځې ده. په پنځلس ورځې کې دا درې ورځې خلک غیږي باسي، د کلا ته راځي، د چمن ته راځي، د ګلستانه راځي، د هر ځای خلک راځي، د هرات ته راځي. نو درې ورځې دلته غیږي ایسته کیږي. بعد درې ورځې نو بیا د توتو میله ده. خلک د سربند ته ځي، ودالیه ته ځي، ودا باغو ته ځي. پنځلس ورځې دا میله کوي. دغه پنځلس ورځې په کال کې یوار یوار دوی راځي.
موږ د سپین بولدک سره راغلي یو دلیه د تفریح لپاره. په دا باغ کې دلې غیږي چې د شالمار میله ده تقریبا لس پنځلس ورځې پورې موږ دا میله کوو، دلې تفریح کوو.
او تیرونه بلاخره د افغانستان په یو لسو ټنه شوکانی بار هغه لمرنی اورګاډي د ترکی وان خار ته ورسیده چې سلوی خورز وړاندې د هرات له خواف او روزنک سټیشن نه مزل پیل کړه. دغه اورګاډي کابو دوونه ایرانی لوري په خپل خاوره کې د ګمرکي ستونزو له امله درول. حال دا چې افغان سوداګر په تمه و لدغه لارې په ارزان ډول له افغانستان ترکی او اروپا ته صادرات وکړي شي. افغانستان چې امریکا او ګڼو غربي هیوادونو ته د کال 1500 ټنه پورې شوکانی صادري، افغانستان کې سوداګر وایي چې د دوی کاروبار تل لسونز سره او خندونو توان سره مخ وي چې تر اوسه د ستونزو د حل لپاره هیڅ اقدامات نه دي شوي. په ټولنیزو رسنیو یو شمېر فعالانو په څلوېښت ورځو کې له ایرانه ترکیې ته د افغانستان د یو اورګاډي رسیدل تر پوښتنې لاندې راوستي او دوی ټینګار کړی دی چې که پیاده روان شوی وای څلوېښت ورځو نه مخکې رسېدای شو. خو سوداګرو بیا ویلي که دغه لاره سمه استفاده او ستونزې پکې هوارې شي نو افغانستان نه اروپا ته د اموالو لپاره غوره فرصت دی. او سم ټولنیز شبکی په ټولنیز رسنیو د کابل خاروالۍ لخوا د ورکل شوی هغه راپور کلک هرکلی شوی چې ویل کیږي کابل کې یو افغان پانګوال د سیمې په کچه مجهز او پرمختللی تجارتي مرکز جوړي او چارې هم تقریبا په بشپړېدو دي. کابل کې میشي یو پانګوال وایي دغه تجارتي کمپلیکس په سیمه کې ساری نه لري او هر پوړې د سوداګرۍ یو ځانګړي صنف ته مختص شوی دی. یو بل افغان سوداګر حاجی عمر خان وای په دې مرکز کې یو میلیون ډالر پانګونې ته اراده کړې ده او ده هم ویلي چې یاد کمپلیکس د سیمې په کچه ساری نه لري.
تقریبا د سی فکر وکړه چې په دود یو دول درې لکه ډالر پورې غواړو چې دلته خارج نمال وارد کړو. دوی نه وروسته وروسته چې سرمایه په لاس راځي نو یو میلیونه پورې باید کوشش وکړو چې دلته خپله سرمایه ګزاري وکړو.
او په کوزه پښتونخوا کې بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ له اوږدې خاموشۍ وروسته د خپلو فعالیتونو د بیا تنظیم خبر ورکړی او خپل ټول پلویان یې د دغه غورځنګ رسمي غړیتوب ته وربللي. د پی ټی ایم سرچینې وایي له خپلو ټولو پلویانو یې غوښتي چې د غورځنګ په تنظیمي کمپاین کې ورسره برخه واخلي او که د پی ټی ایم غړیتوب کوي نو له نورو ګوندونو سره به رسمي اړیکې پرې کوي. بلخوا د دغه غورځنګ د رهبرۍ غړي علي وزیر په ټولو پښتنو تحریکونو او غورځنګونو غږ کړی دی چې د سیمې د قوتونو ارادې پښتنو ته سمې نه دي او باید چې دوی ټول په ګډه له نوې لوبې نه د خپلې سیمې د ژغورلو لپاره ځانګړې تګلاره جوړه او په ګډه یې تطبیق لپاره مټې راونغاړي.
نو په دې کې د ټول لر او بر افغان ته دا سوال کوم چې په دې حالاتو کې راوځي د غورځنګ سره څنګ په څنګ وداري څومره کامی تحریکونه، کامی مشران، کامی سیاسی تنظیمونه دي. دا تخواست کو چې دې د پښتنو په دې مسایلو په حواله سره یو مشترک لای عمل کوم ته ورکی او کوم ته د خپل د مشکلاتو د ژغورلې د دینه د ژغورلې ژغورنې دیغدو کام ته خپل خبره کشیج دي. نو زه د تاسو ټولو ډیره لوی شکر یاد کوم او دا امید لرم چې دا غورځنګ څومره په پانی او وسانی او زموږ سره په تنظیم کې د شاملولو لپاره زه ټولو ته خواست کوم چې دې د غورځنګ د ممبرشپ کې ډیر په زیات تعداد سره حصہ واخلي او د غورځنګ چې کوم قامی هدف دي چې دا په مخ بنه بوزي. مننه مهرباني.
او د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ یو جالب خبر د خوړو نړیوال پروګرام له لارې د کوس کونړ په یو غرنۍ سیمه کې د 15,000 نیالګیو د خودلو چې د ګڼو کارونکو لخوای هرکلی شوی دی. د خوړو نړیوال سازمان او اف جی ای موسسه وایي دا پروګرام په ګډه د لغمان او ننګرهار لپاره روان کړی او هرو شپږو میاشتو کې یو مصنوعي ځنګل کینی. دغه ځنګل کې 5,500 د بیرو ونې، 4,000 نارنجان، 2,500 ناجوګان او پاتې نور زینتي بوټي کېنول شوي چې له 50 څاګانو نه ورته اوبه ورکول کېږي او 640 کارګرو پکې خپلې خولې توی کړي دي. دغه ځنګل کې د خلکو د چکر لپاره د میلو او کباب پخونې ځایونه، د میلمنو د نندارې او ناستې ځایونه، سیوري لرونکي څپرونه او نور ډېر ځایونه جوړ شوي دي.